السلام علیکم مشال ریډیو تسلیم شو ورته کو وخت په خبرې کې د ماسپخې نتو بچی دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2023 کال د سپتمبر 28 نیټه ده زه فرخنده سجن په دې خبرې سات کې ځل بیا هر کړې کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان پر حالاتو خبرو په دې اړه یو شمېر راپورونه لرو د سره سره اوس پروګرام د کرخې په غاړه هم لرو اورېدل یې مه هېروئ خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار اسرار عالم مومن
د امریکا ولسمشر جو بایدن ملګرو ملتونو ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. د بلوچستان په چمالنګ سیمه کې د کویلې په یو کان کې څلور کان کیندونکي وژل شوي او په ننګرهار کې په یو دفي برید کې درې تنه وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او ملګرو ملتونو ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه چې هیواد د یو شمېر نړیوالو چیلنجونو د مخنیوي لپاره پر ډیپلوماسۍ د تمرکز ورکولو په لټه کې دی. نوموړي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ کلنۍ غونډې ته وکړه. دا وایي موږ په افغانستان کې شل کلن کړکېچ پای ته رسولې. په داسې حال کې چې موږ د دوامدارې جګړې دغه فصل تړو د دوامدارې ډیپلوماسۍ یو نوی فصل پرانیزو. د امریکا د ائتلافیانو لخوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه انخلا د نیوکو په ځواب کې ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې امریکایي ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې هغې ستونزې د حل لپاره ونه کارول شي چې موږ یې وینو. نوموړي زیاته کړه پر ځای له دې چې موږ پخواني جنګونه مخې ته یوسو، موږ د کووډ 19 وبا، موسمیاتي بدلون او له بشري حقوقو د سرغړونو په څیر نورو نړیوالو چیلنجونو ته پاملرنه کوو. د بلوچستان په چمالنګ سیمه کې د کویلې په یو کان کې څلور کان کیندونکي وژل شوي. د مشالډیو خبریال وایي پیښه پرون په کان کې د زهرجن ګیس له امله رامنځته شوې ده. د ده په خبره وژل شوي کان کیندونکي چې دوه پکې ورونه دي تعلق یې د بلوچستان له ژوب سره دی. بلخوا په کوټه کې د بلوچستان مادینیاتو ادارې مشر عبدالغني شاوانی تېره ورځ مشالډیو ته وویل پیښه چې په یو بند کان کې رامنځته شوې دوی یې پلټنې پیل کړي او ذمهوارو کسانو ضد به قانوني کاروایي کوي.
په پیښه کې وژل شوي کان کیندونکي وایي وزاړه کان ته ورشو شوي وو او هلته ګیس موجود وو او دوی یې لومړی بېوښه کړي وو، ځکه چې ودې کان ته د شوه کېدو څخه له مخه هیچا هم په کان کې د ګیس کتنه نه وې کړی.
بلخوا د کویلې کارکونکو د تحفظ لپاره جوړې ادارې پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن مشر سلطان لالا مشالډو ته وویل چې د حکومت او کویلې قانونو د مالکانو د بېغورۍ له امله هر کال په لسګونو کان کې دونکي خپل ژوند له لاسه ورکوي یا معذوران کیږي. په ننګرهار کې په یو دفي برید کې درې تنه وژل شوي. د پیښې یو عیني شاهد د نوم نه ښوولو په شرط مشالډو ته وویل چې نن سهار د جلال آباد ښار پنځمې ناحیې په مربوطاتو کې په ریکشا کې سپرو نه څرګنده وسله والو د تیلو پمپ کې په ولاړو طالب ساتونکو ډزې کړي چې له امله یې درې تنه وژل شوي دي. نوموړی وایي په وژل شوو کې دوه طالب ساتونکي او یو تن د تیلو د پمپ کارکونکي دي. د ننګرهار په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د مطبوعاتو مسؤل قاري عرفات مهاجر د خبریالانو په واتس اپ ګروپ کې پیښه تاییدوي خو له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. تر دې دمه د پیښې ذمهوري چا نه ده منلې. خو د تېرې شنبه او یکشنبه په ورځو کې په جلال آباد کې چاودنو چې د دوو تنو طالب ساتونکو په ګډون پکې و تنه وژل شوي وو او تر شلو زیات پکې ټپیان شوي وو ذمهوري د داعش ډلې خراسان څنګې منلې وه. او د پاکستان لپاره د برتانیا های کمشنر کریستین ټرنر د پاکستان حکومت هغه تورنه رد کړي چې ګواکې د انګلستان کرکټ بورډ لخوا پاکستان ته د نارینه او خزینه کرکټ لوبغاړو د دورې لغوه کېدل یو سازش دی. نوموړي پرون ناوخته د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په یو مرکه کې زیاته کړه چې انګلستان کرکټ بورډ په خپلو پریکړو کې خپلواک دی. یاد کرکټ بورډ د سپتمبر پر شلم اعلان وکړ چې دوی په دغه سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو اندېښنو له کبله په اکتوبر میاشت کې پاکستان ته د انګلستان افغانستان د نارینه او خزینه کرکټ لوبډلو کیدونکو سفر ځنډوي. له دې وړاندې د سپتمبر پر 18 د نیوزیلند کرکټ لوبډله هم د امنیتي ګواښ له کبله په پاکستان کې له لوبو کولو پر شا شوې وه. وروسته د پاکستان د کورنیو چارو او اطلاعاتو وزیرانو دا اقدام د پاکستان خلاف سازش بللی و، خو دا یې تر اوسه نه ده بډاګه کړې چې دا سازش چا کړی دی. او تر دې مهال د مشال خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته اوریدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یوې نوې فصل خبر ورک. بایدن چې پرون یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دې له کار او زده کړو نه بې برخې نه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله لومړۍ وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالتونه اوس له افغانستان سره د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامداره جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده، نو متحد ایالتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سختې نیوکې کېږي چې ولې ټول پوځیان له افغانستان ایستل. خو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کېږي تر سوال لاندې رانه شي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کرونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحد ایالتونو ولسمشر همداراز په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویې ویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي، له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي. موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او خشونت تعقیب کړي.
طالبانو چې د اګست په 15 کابل ونیو، تر اوسه چې کوم کسان ټاکلي دي هیڅ چوکۍ کومې مېرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډېر انتقادونه شوي دي، خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سه شنبې په ورځ وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره څه لاسته راوړنه نه لرله او څه کار یې نه وکړ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو، د بلوچستان په چمالنګ سیمه کې د کویلې په یو کان کې سلور کان کیندون کې وجل شوې دي. په خطر مازیګر په کان کې د زهرجن ګیس له عمل رامنځته شوې ده. په دغه پیخه کې د وجل شو کان کیندونکو تعلق د بلوچستان د ژوب سیمې سره دی. په دې اړه نور تفصیل له ایوب ترین ناور.
د کوټ څخه 350 کیلومتره لري وشمال ختیځ لور ته د بلوچستان و دوکې ضلع ته چیرمه د چمالنګ په سیمه کې تیر مازګر د یو کان څخه د څلور کان کیندون کې مړی راستل شوی دی. په هغه کې دوه سکنی ورونه اسمت الله او نعمت الله هم شامل دي. د ځایي لویزو په وینا چې پیښه په کان کې د میتین ګیس له امله رامنځته شوې ده او د پیښې د اطلاع وروسته په ګڼ شمېر کې مرسته کوونکي د پیښې ځای ته رسېدلي او د څلور واړو کان کیندون کې مړی د څو ساعتونو د الوزلو وروسته د کان څخه راستلې دي. وروسته دغه مړی و ځای روغتون ته رسولي چیر چې ډاکټرانو د ضروري پلټنو وروسته د یاسو کان کیندونکو مړی و خپلې اباګنۍ سیمې ته لېږدولې دي. د چارواکو په وینا چې په پیښه کې د وزل سو کان کیندونکو تړاو د بلوچستان د ژوب د کمردین کاري سره دی. په دې ترڅ کې چې مې کله په کوټه کې د بلوچستان د معدن د ادارې د مشر عبدالغني شوانی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې پیښه په یو کان کې د ګیس له امله رامنځته شوې ده او د پیښو وروسته د ذمېدارو کسانو په ضد د پلټنې کار پیل کړی دی. په پیښه کې وزل شوي کان کیندونکي وایي زاړه کان ته ورشوه شوي وو او هلته ګیس موجود و او دوی یې لومړی بېوښه کړي وو، ځکه چې و دې کان ته د شوه کېدو څخه له مخه هېڅ چا هم په کان کې د ګیس کتنه نه وې کړې. او یاد شوی کان د کولې د ختمېدو وروسته یو نیم کال له مخه بند شوی و. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي سیوانی زیاته کړه چې دوی د پلټنې کار پیل کړی دی او د پلټنې وروسته به په دې پیښه کې د تورونو او ذمېدارو کسانو په ضد قانوني ګامونه پورته کړل شي. خو پر پیښه باندې د کولې د کارکوونکو د حفاظت لپاره کارکوونکي ادارې پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن مرکزي سرمنشي سلطان لالا د ستمبر په 22مه نیټه و مشالیډو ته وویل چې د حکومت او کولې د کانو د خاوندانو د بېغورۍ له امله هر کال د بلوچستان د کولې په کانو کې په سلګونو کان کیندونکي خپل ژوند د لاسه ورکوي یا هم د همیش لپاره د مزدوري سره مخ شي.
دا د ماین سرلاس دی چې هغه به ورکر دننه استوي، نو د هغه د مخه به ګیس کوي کنه ګوري به په پراپر طریقه چې کومې عالي دي د هغو په ذریعه به ګوري چې ګیس خو نشته دننه. په دې کې عام ورکر غریب چې دی هغه ته خو حکم ورکول کېږي چې ولاسه دننه هغه دننه روان. د ګیس معلومات چې دی دا د ماین سرلاس دی چې دی آیا دا محکمه دا کمپنۍ ماین سرلاس ګر سره لري چینل دا لاګه څنګه په ګوردو کمپنیانو کې فصل کې تر اتیا بالا کمپنیانې ماین سرلاس یې ګټه یشي نه اکوپیشنل سیفټی اینڈ ہیلتھ داخل قانون دی. په ماینز بداسي جوړی دی هوائی بازارنګ ور کول کیږي الټرنیټ لار جوړه ویل کیږي پر هغه باندې بدګي استخراج کیږي نو پدا کی الټرنیټ لار نه.
سلطان علي زیاته کړه چې د سپریم کورټ د فیصلې له مخې په دغه ډول پیش کی د وژل سو مزدورانو و کورنۍ ته به یو لس لک په معاوضه ور کول کیږي. د پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن د شمیرې له مخې تیر کال د بلوچستان د کولې په کانو کې د بیلابیلو پیښو په نتیجه کې 200 کسان وژل شوي او په روان کال کې دغه شمېره و یو سل یو کم 500 ته رسېدلې ده. خو د فیډریشن په وینا چې ډېرې پیښې داسې هم شوي دي چې هغه رپورټ شوي نه دي او ځینې پیښې شپږ میاشتې وروسته ښکاره شوي دي. بلوچستان د کولې او نور معدن څخه ډکه صوبه ده او د سکرو تر څنګ نور معدن په راایستلو کې شاوخوا یو نیم لک کسان کار کوي، خو د دوکۍ او چمالنګ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې زیاتره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. بل پلو ته د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن له لوري په روان کال کې په خپور شوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې په بلوچستان ایالت کې د کولې کان کیندونکي په ډېر خطرناک حالت کې کار کوي، ځکه چې د دوی د حفاظت لپاره د ILO پر نړیوال قانون باندې په سمه توګه عمل نه کیږي. په کوټه کې د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر ایډوکیټ په وینا که پر دغه قانون عمل وسي نو په صوبه کې به و کان کیندونکو ته د زیان رسېدو ډېره راټیټه شي.
یاره ګورګینیا، د مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، ته او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې تین بجې
اوریدونکو د سپتمبر 20 په ټوله نړۍ کې د امن ورځ په توګه ولمانځل شو. ملګرو ملتونو د دغه ورځې په مناسبت پر خپله پاڼه ورکړي چې پر دې ورځ باید د یوې داسې ټولنې د جوړېدو هڅې نورې هم قوي کړل شي چې پکې ټول وګړي د ژوند بنیادي اسانتیاوې او انصاف ته یو شان لاسرسی ولري. خیبر پختونخوا او د دې صوبې قبایلي ضلع په خاصه توګه په دې تیرو څو کلونو کې د نامنۍ ښکار شوي دي. دا چې هلته د یوې پرامنه ټولنې جوړېدو لپاره هڅې څنګه منظمې کړل شي او په خیبر پختونخوا کې څېړونکي یوې پرامنه ټولنې او په دې اړه هلته موجود حالات ته څنګه ګوري نور تفصیل په دې رپورت کې.
هر کال د سپتمبر 20 د امن نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو د خیبر پختونخوا خاص کر د قبایلی ضلعو اوسیدونکي وایي دوی د هغې ورځې په انتظار دي چې په یوه پرامنه ټولنه کې ژوند وکړي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي مجاهد وزیر وایي د کلونو راهیسې امن د قبایلی ضلعو د اوسیدونکو یوه مهمه غوښتنه ده.
نو دا داسې ورځ په مناسبت سره دی د امن چې کم دی دا یو صرف خواهش دی چې مونږ داسې د امن ورځ ووینو او موندی یې کړو، خو چونکه اوسه پورې زمونږ په قبایلي سیمه کې داسې ورځ نه ده راغلې چې مونږ به داسې خوشحاله تېره کړي چې امن دی.
د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي د دوی سیمې د نامنۍ ښکار شوي دي او د امنیت پر ځای کولو لپاره یې د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم د قبایلي سیمو د ځوانانو د یو غورځنګ جوړېدل یې هم یوه نښه ده چې د دغه غورځنګ مشران او پلویان وایي دوی په خپلو سیمو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره راوتلي دي او امن یې تر ټولو مهمه ناره ده. دا چې په یو پرامنه ټولنه کې ژوند کول څه معنی لري او یا د یوې ټولنې امن څه ته وایي، په ځواب کې لیکوال حیات روغانی وایي
امن یو یا پرابلم ټول دا هغه چې پاره کې تاسو د خبرې دی وی هغه تاسو ته د خپل رائے د اظهار ازادي وی تاسو رضا وی رنګي چې زه دا خبره کوم نو صبحما اورټي صبحما سپکی صبحما جوبل کی صبحما اوچ ست قسم له تعمیري کار چې کوم دی پاره باندې بزر د څه طبي یا غیر طبي د لکې سره نه مرتي.
د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې د وی اوګدې مدیرای هیڅ د نام نه ښکار دي. دغل تا د بمی چاودنو هدفي بریدونو پوځي عملیاتو د دغې له وجې کډوالۍ د خلکو ژوند سخت ځپلې دي. له باجوړ نه پر سیاسي او ټولنیزو چارو کالم لیکونکي مولانا خان زیب د سپتمبر پر 20 مشال ریډیو ته وویل د افغانستان موجوده حالات یو ځل بیا دوی د خپلو سیمو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي.
د یو تر وته زمونږ د خاورې مخامخ ده او جوبل جوبل د پښتنو د وطن پروت دی. که زه د پښتونخوا د نوې زلو خبرې وکم د باجوړ نه تر د وزیرستان پورې څومره هم چې دا سیمه ده، نو دلته کې یو نوی چاپیریال پیدا کیږي، حالات نوي را روان دي. د افغانستان نفس دلته کې په خلکو کې ډېرې سختې یارې ترګې پورې دي. روزانه هم روزه په بنیاد باندې دلته کې پیښې کیږي. پرون هم زمونږ د باجوړ په سیمه کې د ناوبي تحصیل کمانګری سیمه وه، د تحصیل چمرکان سیمه وه، د مومندو سیمه، د وزیرستان په سیمو کې د بدامنۍ پیښې شوې. سیکورټي فورس هم په هغې کې په نښه کیږي، مشران هم په هغې کې په نښه کیږي.
څېړونکي وایي په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانې جګړې او ناامنۍ د افغان ولس ژوند متاثره کړی او هلته د طالبانو په واک کې د یو ځل بیا راتلو سره د ناامنۍ خورېدو خطر هم زیات شوی دی. بلخوا د امن پر نړیوالې ورځې له مشال ریډیو سره په خبرو کې حیات روغانی وایي د یوې پرامنه ټولنې مطلب یوازې دا نه دی چې هلته دې بمی چاودنې نه وي، بلکې هر تن ته د ژوند بنیادي او ضروري اسانتیاوې رسول د یوې پرامنه ټولنې جوړېدو بنیاد دی.
ناری چې موږ خو ناری هغه ناری زمونږ د اشتهاربازي شوله، جذباتي اشتهاربازي شوله.
بلخوا څېړونکي دا هم وایي سږ کال پر 20 سپتمبر د امن نړیوال ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال تېره شوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د خیبر پښتونخوا خاص کر قبایلي ضلعو کې د نامنۍ د خورېدو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
او اوریدونکو زو خیبر ضلع ته چرته چې مزدوران شکایت کوي چې له تېرې اوږدې مودې راهیسې پر تورخم د سفري محدودیتونو له وجې د دوی کار روزګار په ټپه ولاړ دی او له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي په کار ده د تورخم دروازه نوره خلاصه کړل شي. دې مزدورانو په داسې حال کې دا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د روان کال د مې له 15 نیټې په تورخم کې سفري محدودیتونه لګولي او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا فرهاد شینواری راک.
په تورخم کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC لخوا د مې 15 نیټې نه سفري محدودیتونه لګیدلي او افغان وګړي پرې پاکستان ته نشي را داخلېدای خو یوازې خپل هیواد ته پرې ستنېدای شي. د تورخم د مزدورانو د اتحادیې مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي
تیر شوی 15 میاشتونه تورخم پوله بند شوی دا چې تینا زخ ډیر تاوانونه مزدورانو ته ډرایورانو ته دکاندارانو ته وړو تجارانو ته اوختی دي او بالکل زمونږه په کورو کې ډیر مشکلاتونه راغلي دي. مونږه چې کومو خپل بچیان دي په دوه باندې سبق ویل دیا خوراکي توکي راوړل دا موږ ته ډیر مشکلات جوړ شوی دي. موږ سره کورو مصرفونه ختم شوی دي وکړتا اعلان وکړو چې په دې که با موسرا خپل بچانم ناشتی او مونږ خپلم پکې ناشتیو.
په تورخم کې یو بل مزدور عبد الله هم را سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
تقریبا تورخم په پوله باندې درې نیم څلور زره مزدوران دا خپل مزدوري کا خو کله نم چې دا پوله بند شوی دا مزدور ډیر زیات په مشکلاتو کې دی. حکومتونه دواړو طرف حکومتونه اعلا چارواکونه چې دا پوله دې زموږ ته زر تر زره خلاص شي دوه ټیمه د خوراک لیا دوه ټیمه روټۍ ګټل ورته مشکل شوی دی او دا غوی د بچو د تعلیم د صحت او د خوراک د نشوالی په وجه باندې یو ډیر غټ مشکل سره مخ شوی دی.
د کورونا د کنټرول او سار ادارې د تورخم مرکز یو مشر ډاکټر احسان الله وایي چې د دغې ادارې لخوا سفري محدودیتونه لا هم دوام لري او هلته د مسافرو د ټیسټونو لړۍ هم روانه ده.
دغه د NCOC ګایډلاینز دی طریقه کار خو بالکل هماغه دی چې تورخم باندې کوغه مخه چې څوکم راوړي نو هغې له ټیسټ کوي هغه RAT ټیسټ ورته یې ریټ ریپیډ اینټیجن ټیسټ نو هغه چې چا ولا پازیټیو راځي هغه بیا دلته را شفټ کوي لنډی بوتل هسپتال ته او چې چا ولا نیگیټیو راځي نو هغه کې بیا دوه قسمه یې که فولي ویکسینیټیډ چا ویکسینیشن کړی هغه کور ته پرېږدي او که چا ویکسینیشن نه وي کړی او نیگیټیو هم راشي نو هغه بیا بره تحصیل کې په اته ورځې هلته تېروي وي هغه نه پس ولا بیا PCR ټیسټ کوي او بیا یې بیا پرېږدي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر اکبر افتخار د خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا د کنټرول او سار ادارې د هدایاتو مطابق په تورخم یوازې هغه افغان زده کوونکي چې پاکستانی تعلیمي ادارو کې داخل دي او ایمرجنسی ناروغانو ته د یوې مخصوصې اجازتنامې لاندې پاکستان ته د راداخلېدو اجازه ورکوي او تر نامعلومې نیټې پورې پرې عام مسافر نشي راتلی او د دغې محدودیتونو مقصد د کورونا د خپرېدو مخه نیول دي. یوې اندازې مطابق په تورخم به د ورځې خواوشا 10,000 کسانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کاوه خو اوس پرې دغه شمیره ډیره رقم شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2013 او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو تیر ورځ په سوات منګور کې د نړیوال بانک په مرسته د سلګری محکمې تر سوري لاندې جوړ کړل شوی سیمینار کې ویل شول چې سوات تلون کې هر سیلانی له ځان سره لږ تر لږه یو کیلو ګند یا داسې چټل شیان سیلګرو سیمو ته وړي، او که چیرې د هغند په صحیح توګه ځای پر ځای نه شي نو په راتلونکو لسو کلونو کې به د سوات سیلګرۍ صنعت ته لوی زیان ورسیږي او د سوات سیند به ډېر بدبودار شي. د سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی وو، دا رپورت یې را لیکلی.
سوات پیزاګټ بای پاس کې جوړ کړی شوی د سیلګرو لخوا ګوند ځای ته رسولو په موضوع باس کې د ملټی نیشنل کمپنی پوهانی مشر شرمین طارق سیمینار کې موجود د سوات هوټل یو شمیر مالکانو ته وویل چې د ورلد بینک لخوا شوی سروې تر مخه هر سیلانی لږ تر لږه یو کیلو ګند سیمه کې پاتې کوي، او کچری دغه سلسله روانه وي نو راتلونکي لس کاله کې به د سوات سیند بدبودار شي. وروسته دوی مشال ریډیو ته وویل چې د سیلګرۍ او سیلانی ځایونو بچ کول لپاره د پوهې راوستو ډېر ضرورت دی.
یہ ریسرچ کی گئی ہے اور اس میں
دا تحقیق شوی چې ټول نزیات پکې د شیانو ګند په نخښه شوی. سیلانی ځان سره د استعمال په شیانو کې د پلاستیک شیان راوړي. موږ په دې بحث کوو چې دغه نه غورځوي نو موږ به څنګه سیلانی هم خوشاله ساتو، او دې لپاره متبادل شیان هم کارولی شو، او کوم د پلاستیک ګند چې دی دغه نظر انداز کولی شو. سیمینار کې د سوات هوټل اسوسیشن مشر زاید خان ویل چې دا وخت په سوات کې تر 1200 هوټل دي، خو دوی دومره ګند نه غورځوي څومره چې ورغلي سیلانیان ګند پریدي.
د ټول نه اهم مسله چې موږ ته دا غدا وصول خانی او د کچن کم ګند چې دا غې دی چې دا غې لپاره موږ بار بار حکومت ته ویلي په 2018 کې کمشنر سے واسه ته ویل چې تاسو سروے وکے دا ٹول سوات پنڈ با دزو پروائیڈ کم ترو سا پورا آگیا گا نا سروے وکڑا نئی سیوری سسٹم جوڑ کو نئی ڈرینی سسٹم جو ترسو پوری سیوری جو ڈرینی سسٹم نہیں شوئی ترارے پورے دا سوات سن نا پاکی کتا سو دا کالام جن زنگل دلات شنال تا با گندونا پراتای نو دا خوٹل والا لالتا نوڑی و دا خدا خلق راشی او دا سن پغاڑا کینی زکر دلتا خوازاد آزادی دا جنگل تمت لے شی تا دا بو پغاڑم کینی سی شی.
سیمینار کې موجود د هوټل مالک جاوید شاه وای چې د پوهې داسې غونډې بیا بیا پکار دي، او د هوټلو مالکانو سره سره سیلانیان او ځایي خلک هم د ماحول صفا ساتلو په اړه پوهه کول ضروري دي.
په معاشره کې چې موږ کم خلک پاتې کیږو دا د ټولو نه اول زموږ ذمہواری ده، ځکه چې دا ماحول کې موږ پاتې کیږو نو موږ له پکار ده چې د خپل ماحول صاف ستره وساتو، ځکه دلته کې ټورست راځي هغه مطلب دی زموږ د گرین لیلی راځي، هغه زموږ د پاکو بول راځي، هغه زموږ مطلب دی د ځنګل راځي، نو چې دا سیزن مونږ ګندکو او مطلب دی دا اوبه زمونږ ګند شي نو دې طرف ته به لکه زمونږ د ټولو اوله چې دا کم صحت چې دی هغه ته به ډېر غټ نقصان رسی، ځکه خلک به د دې طرف نه بیا ډډه کوي.
سیمینار کې موجود د سیلګرۍ محکمې ضلع سوات اپریشن انچارج محمد بلال ویل چې حکومتي ادارې په داسو هوټلو او پارکونو والا جرمانی لګوي کوم چې ماحول ګند کوي، خو د سیلګرۍ ځایونه پاک ساتل د ټولو په ګډه ذمہواری ده.
په دې کې به هوټل والا خپل حصہ دا کئی دی کہ ٹورسٹ بخبل حصہ دا کئی او گورنمنٹ بخبل دا کئی دا پا یو کسبانی دا صرف گورنمنٹ نشی گوالے دا چھ سو پر دریو وانا دا کلیکٹیو ایفرٹ اوشی نو آغی سر با دا ایکو سسٹم چھے دا کنزرویشن بوشی ماحول بے نخرابی گی دا دریا سوات چھے دے کم آغا با دی کرنٹ دا غن نور نخرابی گی بلکہ صفا بشی نور بم خشی جی.
سیمینار کې ویل شو چې د سیلګرۍ محکمه به د پوهې راوستو داسې غونډې د سوات په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت کوي، او ماحول پاک ساتلو لپاره به د مقامي ولس، هوټلو مالکانو او سرکاري چارواکو یو سارنې ډله هم جوړوي چې راتلونکي وخت لپاره د سوات سیلانۍ سیمې پاکې پاتې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوس نه ډول شته نه اتن شته،
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈلے جوانانو ہم ہنر کا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو انی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو. Oh, oh, oh.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د نن ورځې په پروګرامونو کې به تاسو واورئ چې د امریکایي ولسمشر ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا له دې سره سره دا هم اوریدل شي چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. او له دې سره سره یو بل راپور هم لرو. په پاکستان کې په بند کوڅه کې ایثار نړیوال کرکټ په څو ورځو کې دننه یو په بل پسې لوی ټکانونه خوړل. لومړی د سپتمبر په 14 نیوزیلینډ له لوبو پر شا شو. بیا د سپتمبر په 16 د انګلینډ د ښځو او سړو کرکټ ټیمونو اعلان وکړ چې دغه هیواد ته نځي. نو دا له دې سره یو شمېر نور راپورونه داسې دي چې تاسو یې د نن ورځې په پروګرامونو کې اوریدلی شئ. اوس هم وخت په پېښور کې د ماسپښین 2:30 بجې شوي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن نورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او ملګرو ملتونو ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه چې هیواد یې د یو شمېر نړیوالو چیلنجونو د مخنیوي لپاره پر ډیپلوماسۍ د تمرکز ورکولو په لټه کې دی. نوموړي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ کلنۍ غونډې ته وکړه. د برستان په چمبالنګ سیمه کې د کویلی په یو کان کې څلور کان کیندونکي وژل شوي. د مشرډو خبریال وایي پیښه پرون مازدیګر په کان کې د زهرجن ګیس له امله رامنځته شوي. د په خبره وژل شوي کان کیندونکي چې دوه پکې ورونه دي تعلق یې د بلوچستان له ژوب سره دی. په ننګرهار کې په یو داسې برید کې درې تنه وژل شوي. د پیښې یو اینډي شاید د نه کولو په شرط مشرډو کې وویل چې نن سهار د جلال آباد ښار پنځمې ناحیې په مدیکاتو کې په رکشه کې سپرو ناڅرګنده وسله والو د تیلو پمپ کې په ولاړو طالب ساتونکو ډزې کړي چې له امله یې درې تنه وژل شوي دي. او د پاکستان لپاره د برطانیې های کمشنر کرسچن ټرنر د پاکستان حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د انګلستان کرکټ بورډ لخوا پاکستان ته د نارینه او ښځینه کرکټ لوبغاړو د جوړې لغوه کېدل یو سازش دی. نوموړي پرون ناوخته د پاکستان له شخصي ټلویزیون جی نیوز سره په یو مرکه کې زیاته کړه چې انګلستان کرکټ بورډ په لوبغاړو کې خپلواک دی. کرکټ بورډ د سپتمبر پر 16 اعلان وکړ چې دوی په دغه سیمه کې د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو له کبله په اکتوبر میاشت کې پاکستان ته د انګلستان د نارینه او ښځینه کرکټ لوبغاړو کېدونکو سفر ځنډوي.
اوریدونکو تیره اونۍ د خیبر پختونخوا په کوز دیر بر دیر او جنوبي وزیرستان کې د ځمکو پر سر د لانجو او ډزو په نتیجه کې خوشا تلس کسان وژل شول او نور ګڼ شمیر ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا ورګډي کړي دي او د ملکنډ په بیرابیلو سیمو کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو کار هم پیل کړی دی. د نن په کرخې پر غاړه پروګرام کې پر دې موضوع بحث شوی دی. دا پروګرام شرنی تاسو په دویم سلورې کوربۍ شاهین بنیره دی.
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه خبرونه کې د شاهین بنری سلامونه ونې کې پرځونه ومنه. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده تیرونه د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې او بیا په بر دیر کې د زمکو په سر د اختلاف له کبله د جګړې په نتیجه کې یو شمیر کسان وژل شوي دي او نور ګڼ شمیر ټپیان دي. په کوز دیر کې ډزې په جنازه باندې شوي وي. په بر دیر کې ډزې په جرګه باندې شوي دي. جنازه او جرګه زمونږ مذهبي او کلتوري قدرونه دي. زمونږ داسې رسمونه دي، داسې رواجونه دي د مذهب او کلتور په حواله باندې چې هغې ته په احترام باندې خلک ګوري روایتي توګه باندې. د دې جګړو تر شا څه دي؟ دا جګړې ولې جوړېږي؟ د دې جګړو د هواري دپاره تر اوسه په حکومتي کچه په ریاستي کچه باندې څه روان دي؟ برداشت، عدم برداشت، تشدد، عدم تشدد، دا ټکي څه دي؟ د دې څه معنی دي؟ او مونږ په دې کې کومه لاره غوره کوو؟ مونږ د تشدد په لاره باندې ځو که مونږ د عدم تشدد په لاره باندې ځو؟ دا بنیادي پوښتنې دي. مونږ په دې خپرونه کې په دغه باندې بحث کوو. ما سره دې خپرونه کې د پېښور هایکورټ وکیل د قانوني چارو پو اعجاز مومن صاحب برخه اخلي. مومن صاحب تاسو ستوري مشویم په خیر؟
په خیر جی، تاسو ټول ستوري مشوی
ډیر مننه جی. ما سره د خبرونه کې جمیل روغانی صاحب هم برخه اخلي د خبريال د بر دیر نو دی مونږ د تازه معلومات راکې. نو روغانی صاحب تاسو هم ستوري مشویم په خیر؟ ډیر مننه دی خبرونه کې. ما سره د پښتونخوا چې کوم یو قومي جرګه ده دغې مشر سید کمال شاه صاحب هم راځي دي کې به مونږ د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو د مرکز د مشر ډاکټر جمیل چترالی خبرې اورو. د شمالي وزیرستان نه بر اثر خبریال ګوهر وزیر سره خبرې کوي او د بردیر واړې د پولیسو د ډي اس پي روشنزاده خبرې به مو اورو. خو زه به پیل روغانی صاحب نه کوم. روغانی صاحب، تیر ونه په کوز دیر کې ډېره بده پېښه وشوه، دا اوس په بردیر کې ستا په سیمه کې دا پېښه وشوه، نو که لږ تازه معلومات را لرا کې د دغه دواړو پېښو چې دا سره روان دي په بردیر کې.
سر انتہائی افسوسناک واقعات زما په خیال باندې د دیر په تاریخ کې په نظر باندې مخ تراغلی دي. کوز دیر او بر دیر دا د چک درینه والا د خاص دیر پوری دا دو ډیسټریک دي، خو تر اوسه پوری کوم ځای خلک چې دا نو هغه دا تصور نه کوي چې دا دوه ځل دي، بلکې خلک وایي چې یو دیر دی. دا درې ورځې مخکې تقریبا په جنازه کې چې کوم فایرنګ شي او په تورمن کې پاکي تقریبا د وو پوری کسان چې کوم دي هغه په حق باندې رسیدلی وو. هغه هم د ځمکې د جایداد تنازع او دا غنه ورستو پرون چې بیا کوم بل بده ته خپه بر دیر کې برابر پښیمه کې راغلی د جرګه کې دا په جرګې دوران کې چې کوم ډزې شوې دي په کې تقریبا نه پورې کسان چې کوم دي هغه په حق باندې رسیدلي دي. د شان په 10 دورو کسان چې کوم دي هغه زخمیان شوې دي. د پر له پسې د پیښو پراتلو باندې په پوره سیمه کې ډېر زیات خپګان دی، ډېر زیات چې کوم دنو په خلکو کې هغه یو قسمه صدمه ده، د پوره فضا چې کوم دغه سوګوار ده او ډېر لوی غم چې کوم دنو هغه د دې علاقې خلکو ته جوړ شوی دی.
صحیح ده. ته مومن صاحب، تاسو خو به داسې ډېرې مقدمې کې د وکیل په توګه باندې زیبل پښتون یې دغه سیمه اوسیدونکي دا جنگ ګړې په خوام وي مرګ جوړل او پکیم کې د خپدومره غټه کچه باندې او دومره تواتر سره او بیا په دیرغونده کې ځای کې تاسو څه تبصره ده په دې حالت؟
زه خو دا وایم او نړۍ سره چې دا زموږ د پښتنو په قسمت دي په دې وجه باندې چې د پښتنو په سیمه کې او بیا زموږ چې کومه غریزه سیمه ده هغه کې چې کومه پسماندګي ده، تعلیم نشته دی، هلته روزګار نشته دی، هلته هغه سهولیات نشته دی کوم چې د پاکستان په سترو کارونو کې دي. نو زما په خیال کې دغه ټولې وجې دي چې د هغې بنیاد دا جوړېږي چې زموږ د پښتنو معاشره د پاکستان د سترو ښارونو په نسبت باندې لږه پسمانده ده، لږه وروسته ده. نو دا زه دا وایم چې دا زموږ کم علمي ده، دا زموږ علمي ده، دا زموږ پسماندګي ده، دا زموږ تعلیم د غلطه نشته دی، روزګار زموږ نشته دی، خلک چې کوم دي نو دا د دښمنو طرف ته په مخ شوي دي. نو پکار دی چې دغه علاقو ته ترقی ورکړ شي.
د ځمکې ملکیت واضح نه دی، یو سړی وایي ځمکه زما ده، بل وایي ځمکه زما ده، او د هغې په نتیجه کې جګړه جوړه شي او بیا مرګ جوبله مخې له راشي. نو یعنی حکومت یا ستاسو غونده کې د قانون پوه خلک په دې مسلو نه پوهېږي، دې دپاره څه میکانیزم نشته چې دا مسله یوارې شي؟
داسې ده بنري صاحب چې همدغه خبره ده کنه چې د حکومت دغه طرف ته هغه پاملرنه نه کوي چې کومه پکار ده. لکه دغلته چې څومره جیدادونه دي، څومره ځمکې دي، دا د قوم په نوم باندې دي. لکه زه به تاسو ته مثال درکم چې په دیر کې بره علاقه چې کوم ته کومراټ ویلې شي، چې کومراټ د پاکستان کې یو داسې علاقه ده چې زم کدا د ویلک شو دغلته ترقی وکړ شولا. نو زم چې د پاکستان د معیشت د درې میسي معیشت چې کوم دیونه هغه کومراټ یو کافی دی. خو که تاسو کومراټ ته لاړې الته او تاسو وکتل نو هلته وړی وړی د وسپنې کمرې جوړې شوې دي، هلته هوټلې نشته دی، هلته ټینټونه دي. وجه څه ده چې وایي دا د قوم ځمکه ده. هلته که فرض کړه زه لاړ شم یا یو بل کس لاړ شي او هغه هلته انویسټمنټ کوي، هغه دلته یو غټ هوټل جوړول غواړي، نو هغه ځمکه نه شي اخیستلی. نو پکار دی چې حکومت دا خبرې دا ستونزې هلته حل کړي.
روغانی صاحب، د دې نفس د پیښې چې شوې دي نو په دیر کې چې کوم حالات دي، د امنیت او کپاغي باندې راته لږ معلومات راکړي.
څنګه چې وکیل صاحب خبره وکړه چې د دیر چې کومه علاقه ده یا زموږ کومه رقبه ده، دلته خو یو بنیادي خبره ده چې پټوار سیستم چې کومه ده، سنتلمنت اجازه کومه ده، غلط نشته ده. دغه نه علاوه دا د دې چې کومه قومه مختلف قانونونه دي، نو هغه قانونونه د ځمکې په خپل مس کې تقسیم کړي، مطلب په کوز در کې کومه قانونونه دي، واړه واړه په بر در کې کومه قانونونه دي، واړه واړه دا تقریبا د شپېتو او تیاو او یو کالو زړې تنازې دي چې هغه سره چته یو وڅ چې کومه ده، نو باقي بیا دوباره جرګې سټراتيجي او دوباره بیا مشران کې نه، دوباره بیا خلک خبرې کوي. هم دغه وجه ده چې دغه وړې وړې کشالې چې کومه دي نو هغه
په غټو خونروزو کې بدلیږي. دلته داسې سیستم نشته نه پټوار سیستم شته نه چې کومه نه دغه کومه د مطلب د لوکل ایڈمنسٹریشن چې کومه سیستم دی هغه سیستم نشته. خو پخوانه خلک لګېدل یو غر یو کس ولا کړی دی بل غر بل ته ولا کړی بل غر بل ته ولا کړی دی اوس آبادي سیوا شوه. د آبادي سیوا کېدو سره سم چې کومه دی نو دغه مسلې اوس موږ ته مخې ته راغلي.
مومن صاحب حکومت چې دی د اے ڈی آر په نوم باندې یو قانون چې دی هغه د صوبایي اسمبلی نه منظور کړی دی الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په قبایلي ضلعو کې، او حکومت دا دعوه کوي چې دې سره به ډېرې مسلې هوارې شي، د خلکو جګړې او تنازع به هوارې شي. تاسو څو امید لرئ دا قانون څنګه دی، او آیا د دې امپلیمنټیشن یا عملي کېدل به ممکن وي کنه؟
موږ دا وایو چې د دوو قومونو په منځ کې، د دوو فریقو په منځ کې د هغوی پر رضا سره که یو مسله حل کېدای شي نو بده نه ده. خو کوم د پنځویشتم ترمیم نه پس چې کوم نوی قانون د پاکستان قانون قبایلو ته وغځول شو، نو په دغه ریفارمز کې، په دغه اصلاحاتو کې دا خبره شامله وه چې کوم کیس عدالت کې چلیږي نو عدالت د دواړو پارټیز نه تپوس کوي. او د پاکستان په دیوانی قانون کې دا ترمیم هم وشو چې د هغې نه مخکې یو شیډول، یو کاغذ دواړو فریقو ته ورکړل کیږي، او په هغې کې ورته دا ویل کیږي چې تاسو دواړه فریقه راضی یې چې په دې کې روغ هوکې جرګې ته کینئ، د جرګې په ذریعه باندې دا خبره ختموي. هغوی فرض کړه دې خبرې ته راضي وي، بیا هغه فیصله د جرګې په ذریعه، د پنچایت په ذریعه باندې کیږي. که فرض کړه راضي نه وي، بیا به عدالت کې کیس چلیږي. اوس زه وایم چې دغه قانون آلریډي موجود دی، نو د اے ڈی آر ضرورت نه و. اوس اے ڈی آر چې کوم دی نو دا غیر قانوني دی، غیر آئینی دی، او دا دوی ایکس نافذ کو. ایکس چې کله په یو علاقه کې عدالت وي، جج وي، سیشن جج وي، سیول جج وي، د های کورټ، سپریم کورټ اختیارات الته حاصل وي، نو الته د دینه علاوه بل ایکټ نشي نافذ کېدلی چې هغه صوبایي اسمبلی پاس کړي. دوی مجیب دی کې غټه خبره دا ده چې د اے ڈی آر په ذریعه باندې یو جرګه وشوله، نو هغه جرګه مخکې په هغې باندې بیا اپیل نشي کېدلی. ستر کورټ ته په اپیل باندې نشي تللی، سیشن کورټ ته په اپیل باندې نشي تللی، نو دغلته یو قدغن ولګېده. درېیمه خبره دې کې دا ده چې دې کې دا ټول اے ڈی آر کې چې لاندې کوم ممبر دي، نو دا هم د هغه ډیپټي کمشنر لاندې راغلل، لکه په دې کې وکیل دی، په دې کې به بیوروکریټ وي، په دې کې به د علاقې بل کس وي، په دې کې به 200 مشران وي، خو دا به انډر وي د ډي سي، او ډي سي هم د دغه کمیټې ممبر دی. نو زما په خیال کې دا د هغې د ایف سی آر چې کومه په ټیم کې کومه یو جرګه وه، نو دا تقریبا د هغې یو شکل جوړ شو، ځکه چې په دې کې ډیپټي کمشنریټ آفس چې کوم دی هغه استعمال شو. نو زما په خیال چې دا هغه سي کامیابي موږ په دې کې نه وینو چې کوم حکومت دا وکړی دا چې د دې په ذریعه باندې به ډېرې زیاتې مسلې حل شي. حکومت اے ڈی آر ځکه نافذ کړو چې د اصلاح د 15 ترمیم نه پس حکومت ډېر ناکامه روان دی. دوی چې د قبایلو سره کوم وعدې کړې وې هغه وعدې دوی پوره نه کړلې. په عدالتونو کې په زرګونو کیس پینډینګ دي. حکومت تر اوسه پورې هلته ریوینیو سیستم بحال نه کو، حکومت هلته اوسه پورې پټوار سیستم بحال نه کو، حکومت تر اوسه پورې هلته انویسټیګیشن او پروسیکیوشن برانچ اون خپل حکومت ججان هلته کم دي. نو حکومت د خپل ستونزو، د خپل ناکامۍ پټولو لپاره خاص توګه باندې د پښتونخوا گورنر سیټ هغوی د اے ڈی آر غونډه کې یو شکل نافذ کو.
ٹھیک دی جی. د پولیسو دریز او روجی بردیر ته ورزو، چرته چې د واړې د ڈی ایس پی روشنزاده سره ما خبرې کړې دي. په بردیر کې د زمکو په سر چې کومه جګړه شوې وه، په هغې کې 9 کسان وژل شوي دي، نور یو شمېر ټپیان دي. دغې د روستو پولیس څه اقدامات کړي دي، او پولیس دغلته د امنیت په ځای کولو لپاره څه کردار ادا کوي، په دغه موضوع مې سره خبرې کړي. دا ورو مومن صاحب او روغانی صاحب بیا راځو تاسو سره په دې خبرې کو.
شاهین صاحب، اصل کې دا خبره ده لوور زیرو او فور زیرو دې دواړو کې لګه مسله دا ده چې یو دلته سیټلمنټ نشته د ریوینیو، یعنی ځمکه د چا په نوم نه دي. نو د ټولو نه غټ مسایل موږ ته دا دي چې کورټ ته مسله ده که چا لینډ ډسپیوټ پیدا شي او هغه کورټ ته لاړ شي، نو په کورټ کې هم د هغې معامله ده ډېر زیات رته والت ځکه شکار کېږي چې چا سره خو څو ثبوت نشته، خو څوک یو اشتهام پیش کړي، چا د نیکه نه اغوستی ده، نو بل ورله د پلار اشتهام پیش کړي، نو عدالت هم په هغې کې د ډېر کمپلیکیشن شکاري په فیصله او په دې باندې توالت شکار کیږي. کمون پولیس تراشي یا جرګي تراشي، نو جرګه او پولیس هم د دې دوه شکاري چیرې مطلب ملکیت ثابتول چې دی دلته ډېر ځان کار دی سیټلمنټ نشته، او دلته خلک زیاته پریارټي چې دا جرګي ته ورکي، نو موږ هم جرګي ته ورکو چې په جرګه دلته مسایل ختم شي. دا دوه ناخوشګوارې واقعې چې وشوې نو په دې کې خو د پولیسو کوتاهي نشته. دا افر زیر برول کوم واقعیا چې راغله، نو دا خو ډېر زیاتې شوې دي.
پدې کې خو فریق نه دی لګېدلې، بلکې ټول جرګماران درېمګړي خلک لګېدل چې مونږ ټولو ته ډېر زیات افسوس دی. خو مونږ عام داسې کو چې کومه جرګې مونږ پولیس کې دوه چاله ناغې له باقاعده مونږ سیکیورټي ورکو، یا یې خپل آفس ته یا دلته جرګه حالونه موجود دي هغې کې دا جرګې کو. دا جرګه چې وه انفارچونیټلي پدې کې پولیس
مطلب پولیس دانشی کی خلق جرگو دے تو وسلے دان سر سی
بولے نا جی بالکل دا منگ یقینی کری جی خدا کا مواقع چرالا نہ دے فریق چو نہ دو دا اسلحہ پبل جے کے فٹا یہ خوا دے خو چونکہ پہ ارادہ رہ دغی راغلے و نو دو چی دا اسلحہ کل کال کرے گا نو زبان بدل کرے دے جیرا ابوتا لی راوڑے دا اسلحہ پہ دے ویلی آغا چی دی ہر سوک دزان سر راوستی و اسلحہ پہ کم دے گے ہوا نو دا دے جرگی لہ او فن نلی راغلے مسلحو بلکہ دا جرگ دا توفہ کی چی دی یا دی پہ گاڑو کی سنبال کری دی او آل تے دزان سر درم گڑے و چی کل معاملہ و ران شوی دا نو دا جرگی والیم پہ دی ندی پوک گڑے چی دا اسلحہ را غواری پہ منگ پسے
روشن سیب دا اس چی دا دوڑا گٹا پیخی وشو دین روز تو دیر پولیسو سکروائی کرے دا سمر کسان نیول شوی دی و سک قانونی کاروائی کوئی تاسو دیکھ
زبا دا براول پا علاقہ ہوئے ہم زکا چیزا دے ڈسٹک کی نوکری کو مانو پا دا وقوعی فورز منگا اتو ملزمان زمان سر پا ایف آئی آر بانی چارج دی و الحمدللہ فینز ملزمان منگا دا وقوعی نفورن بعد نیولی دی و دا غین تفتیش جاری دی و بقایا دری و دا پارا چیزی زمانگا سرچ شورو دی او منگا ٹولی علاقی دا غی پا کورونو باندی ریٹو نکلی دی دا غی سرچ ساسلحا منتی دا غمو تیراو چتا کری دا ساز و سامان او چر تا چه منگ تا دا غم علاوی گی ناغی تا منگا ناکا بندی کری دی امید درم چه اغا بم دیر زر دا بقای دری گریب ساروی
دا بردیر والے دا پولیسو مرستیال مشر روشن زاده او چې موږ سره خبرې کولې د روغانی سپ تاسو ته براشه مده پیخه جو شو پولیسو خو چې موږ کسان نیولې دي بیا ځن احتجاجونه هم شوې دي مقامی خلکو مظاهره کړې دي دا مظاهره ولې کړې دي د دې غوښتنه سوا
بالکل چې کله پرون چې دا واقعا مخې ته راغله نو دا علاقه چې کومه تحصیل برول دا د پاک افغان بارډر ته نږدې علاقه دا ډېر لري پرته سیمه ده هغه نه چې کله دا کله دا ډېر بریانې هغه د هسپتال تر راوړل شوې یا د برول هسپتال تر راوړل شوې نو د دې او تعداد چې کومو هغه ول صدور خو دلې کې د دپا کې ټیم په ټیم اضافه کېده تقریبا نه پورې غمړي ورسېده یا هغه مړي چې کوم ورسادي او یو هغه سره او د مین د چوکاتن په مقام باندې ډیر په خبر مین کوم شرایط ده هلته کې خو د او د غښتنه کوله چې یاره کوم ملزمان دي پر کې چې کوم کسان نامینر شو دي چې دا کسان ګری تر کړی شي مونږ ته انصاف پر کړی شي او چې څو پورې مونږ ته دي یقیناني نشوي نه لري پورې به موږ نه خپل مړي نه وچتاو نو باقي بیا اوس سره د برجر ډیپټي کمشنر او دا سره سره نور چې کوم پولیس چارواکي دي هغوی اوس مذاکرات وکړل او د مذاکراتو نه پس بیا تقریبا نیم ګنټه غرور سړک بند و بیا د مذاکراتو نه پس چې کوم هغه سړک کولاو کړو او خلک واپس خپلو علاقو ته لاړل او څنګه چې روشنزاده خان خبره وکړه نو لیټ اور چې کوم دغه بیا دغه پولیس ډپارټمنټ خبر خور شو چې یاره پنځه کسان چې کوم وکیس کې نامینیټ نو هغه ګری تر شوی دي او درې کسان چې کوم نه دي ګری تر دغه لپاره موږ خصوصي ټیم ته تشکر کړل او هغه لګیا دي پیغام انکار کوي نن هم چې د بر در ډی پی او او د بر در ډی سی چې کوم دغه متعلقه متاثر سي تر دې اکه متاثر خانانو چې دغه ملاقاتونه کړل هغه نن بیا دغه تسلی ورکړل چې یاره کوم خلک په فایر کې نامزد دي نو موږ ټوټل نیسو تاسو موږ انصاف درکو
صحیح ده اوس راځو د ډاکټر جبیل چترالی خبرو ته چې هغه موږ د پښتنه کړې ده چې د دې تشدد تر شا څه دي جمیل چترالی چې د پېښور پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر دی د دې خبرې او
دا ایشو واقعي دا راغلی دا او دا تاسو ته وزیرستان او کمرګل دي که تاسو کو او تاسو به ان قریب دا څه قسم خبرونه د چترال په شانتي پیسفل ایریا نه هم واوري خدا نه خواسته یا سوات نه به هم دا خبرونه راځي د دې یو وجه خو څنګه تاسو بیان کړه چې یره د ټالرنس کمې راغلې دي سلويخ کالا چې ته د خلکو په ذهن کې د یعنی د عدم تشدد په ځای د تشدد لارې ورته غوره کړي نصاب کې هغه سیزونه واچي ټول میډیا د تشدد لاره او د جهاد او د قسمه بحث مباحثه کې انګیج پاتې شي او دي کې دوه نسله پیدا شو او زلمی شو دغه خو یو اړخ دی دویم مهم اړخ دا دی چې تیرو شلو کالو کې د دې کانفلیکټ نه ریاست پاکستان یو اپرچونیټی زون دی نه را پیدا شو او مختلف قسمه ګامونه اوچت کړل چې په هغه کې د پاټا مرجر هم یو لوی ګام دی خو ورسره ورسره نور ډیسیژن وشو یعنی د بارډر فینسینګ وشو ورسره د لینډ ریفارمز وشو او د پاکستان سوچ دا انڈین سب کانٹیننٹ کی پتاریخ کی پڑومبی جل دا بیر بونیر او دا چترال دا زمکو ریکارڈ مرتقول یعنی پٹوار سسٹم انٹروڈیوس شو. اس کی کلم پٹوار سسٹم انٹروڈیوس کی گی یا لینڈ ریکارڈ ڈیولپ کی گی نپاغے کے مختلف قسم سسٹم راضی بعض دخل کو ذاتی کورونا دی بعض داغی زیر کاش مکی بھی بیا شاملات بھی بیا چراگاہ بھی بیا ریاستی مکی بھی نو دا آگے جو اس ڈاکومنٹیشن کی گی نپائی بائیں دا مختلف طبقات و دا مختلف قومونو داری دی چی اگا بلرڈ بھی اس چونکہ اگر بالکل لائن ڈرا کی نپاغے کے مختلف قسم سے جنوا روان دی بیا چونکہ دا یو نسل نہ بل نسل تا چکم انتقال شوے دے نو دا پا انفارمل طریقو شوے دے اس دا غیر ریکارڈ جوڑی گی نو اگر کے مختلف نسلونا دا خپل تیر نسلونا دا بعد فیصلو سر اتفاق نہ لری نو دے عمل دا پارا پکار داوا چے دا فارمل چکم میکنزم دے یعنی دا بیروکرسی دا د دې لار نوې اختیار شوه او اوس چې کوم قانون تازه د الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن 2017 اکټ راغو 2018-19 په مختلف شبو کې راغو رومبه دا راغلې دي دا فنکشنل شوه دي د اختیار ورکړل شوه دي او ډیسپیوټ سیټلمنټ اول شوه دي او بیا د هغه سیټلمنټ په نتیجه کې د مکو ډاکومنټیشن شوه دي نو دا مسائل به کم وي بیا به هم وي اختلاف به یقینا وي اسپیشلی په غرایز علاقو کې چرته چې دا کاشت زمکا دیر کما دا آبادی زمکا کما دا بیا زیاد تر خلق بہر پاتو دین دا غی وجن دا غی زمکی ویلیو زیاد تر یعنی قیمت زیاد تے انو آلتا با زیاد دا کسما خدشات
دا وجب چی ڈاکٹر صاحب چی گنی خلق پا حکومتی دارو لکا عدلیا پولیس دے بندے باور دا غی کم دے اگی خپل مسئلے پا خپل کوشش کی چی اواری کی خوب خپل خوی حوارا ولی نشی نو دا غی نجگڑا جوڑا شی دا پا کسی فیکٹر شتا کنا
نینن شاید پا دا فیکٹر دے حدا پولی درست دے چی دا کیس لوڈ چی کم دے پا عدالتونو باندے اغبیر زیاد دے پولیس انفراسٹرکچر پا دا استیمو کے خصوصا قبائلو کے لا دا سر اشتنا یعنی اگر اس انفینسی سٹیج کے دا لا اس امرش کی گی لگیا دا بیا پسواد دیر چترال کی داغے پر نسبت دخپل قبائلی او یا دخپل قانی وحدتون اگر زیاد مضبوط تھی نو یو دا ادارو کمپیٹنس باندے سوال دے بل چې دے دا اگی دا پرولونگ یعنی یو توالت چکم ایشو دا
ڈاکٹر جمیل چترالی وو په پیښور پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر چې موږ سره خبرې کولې د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې دا وخت موږ سره د مردان نه د پښتونخوا امن جرګې مشر سید کمال شاه صاحب د خبرونه کې برخه اخلي. شاه صاحب تاسو ستړي مو شوئ؟ په خیر ډیر مهربانی جی. مونږ سره جی د مردان عبدالعلی خان پوهنتون د ټولنیزو چارو د مطالعاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر رحمزید خان په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مو شوئ؟ په خیر.
مننه
شاهین صاحب. مونږ به جی سید کمال شاه صاحب ډېرې بدې پېښې رالې د ځمکو په سر باندې جګړې او پای کې ډېر انسانان چې دي مړه شو جوبل شو نو ړومبی خو راته خپل تاثرات ووایه او بیا راته ووایه چې دا جګړې ولې دومره ډېرې شوې دي؟
ډېر زیات افسوس دی ما ته بحثیت د صوبې دا من جرګې د چیرمین په حیثیت چې د پښتنو سیمه چې کومه د مخکې ډېر پخوا نه ډېره زیاته اغېزمنه وه ډېر زیات په دې کې د څلوېښتو کالونه چې کوم د وینه پېښه اوس دا کومه د بده مرغه دا خاص کر په دې یو هفته لسو ورځو کې په د دیر په ضلع کې دا کوم واقعیت چې تقریبا یو هفته کې سړیش پنځه پګیش مړی وشو په ټولمن کې په جنازه کې فایرنګ وشو په هغه کې ډېر زیاته وژنه او زخم ټپیان شو خلک بیا دا پرون چې کما په چوکیاتن کې براول پانډه کې دا کومه پېښه شوې ده نو په دې موږ ډېر زیات افسوس ته مختلف عوامل دي فیکټرز دي چې د هغې د وجې دا پېښې منځته راځي نو په هغې باندې زما خپل دا نظر دی زما دا خیال دی چې موږ پکار ده چې بهشتې پښتانه که هغه زمونږ سیاسي مشران دي که زمونږ نور داسې کارپوهان دي سماجي زمونږ کوم د دې شعبې سره تعلق لرونکي څومره خلک چې دي دا اوس وخت راغی چې موږ ټول پښتانه کینو او موږ په دې خبره وکړو چې د پښتنو په کلتور کې د جرګې یو ډېر لوی حیثیت و او د جرګې یو ډېر لوی تاریخ او هغه مسلې هغه شخړې چې کومې د عامو لارو یا د عامو خبرو په ذریعه نه هوارېدې په جرګه هغه بلکې زه به دا ووایم چې دا یو نو چې دا نو دا هم یو غټه جرګه ده او د دې چې کوم دا دی کې دا ایډی آر
کم سسٹم چې دی دا یو نو سره ریلیټډ نو دا هم د جرګې سره سمون برابرۍ خو
جی جی دی باندې تاسو سره خبرې کوم چې د جرګې په اهمیت باندې او د پښتونخوا من جرګې په کردار باندې کوم پلان چې تاسو وایي چې په کار د پښتانه کینی او جرګو کې دا مسلې واري کی تاسو سره خبرې کوم خو زه به ډاکټر رحمزید خان نم جی خبرې وورم ډاکټر صاحب تاسو خپل هم د دې روسیدونکو د دې خلک وړ خلک مشهور دی او داسې خلک مشهور دي چې د جرګو والا مرکو والا خلک دي نو دا څه وشو دیر کې څه نظر مزر والا کې څه قصه ده
شاهین صاحب داسې خبره ده چې تاسو ته خو دا پته ده چې زمونږ پښتانه او خصوصا چې کوم دی نو زمونږ د ملکن ډیویژن چې کوم اوسیدونکي دي نو دا خو زیاتره د تعلیم په میدان کې او د نور معاشرتی جون په ډیرو حوالو باندې څنګه رسو پاتې شوی دی
جی.
او بیا د هغه سره سره څنګه په دې باندې در څلور بیا ځکه لمس کې څنګه کم د ټیرریزم کم د عذاب خو به پکړه واستي او دا غي نمخ کې څنګه نور هم داسې څنګه تاسو پته راشي چې حالات څنګه په مذهبي داسې څه خلکو چې هغه په دغه حواله څنګه هم مسلې جوړ کړې وي او اوس څنګه د کم چې د کووېډ 19 نغرې تاسو به دام باندې فار ایگزامپل کومګ وګورو چې دا څومره تازه واقعیت شوی دی کبه دې موږ ورن بده کبه څنګه کم چې دا هغه امارات خلک دلته پاتې کیږي او لکه چاته ویزه نه ملويږي ټیکټ نه ملويږي پدې کې موږ کې بچ څنګه اون دوه درې څنګه شامل وي نو د ادارو چې کم کار دی هغه ادارې که زمونږ مذهبي دي او هغه زمونږ څنګه لکه کم عوامي ادارې دي او هغه کم سرکاري دي نو د ادارو د خپل بنیادی کار اگر کارونه کوم نه کوم مقاصد د پاره جوړی دي نو هغه مقاصد د غینه پاتې شوی دي او د مقاصد د حصول د پاره کوم اصل کار دي نو هغه د غینه پاتې شوی دي نو ظاهره خبره ده بیا خو بده نتیجې پته وردا چې څه مسلې او داسې خبرې به مخه ته خامخره زی
سید است کمال شاه صاحب تاسو خبرو کړه د جرګو د اهمیت چې جرګی ډیره مهمه دي او د دې په ذریعہ باندې ډیره مسلې هواري شوی دي بیا هم د ایډیار خبره موکړه خوندر خلک دانی وکی کوي چې د جرګو په کچه باندې فیصلې په انصاف باندې نه کیږي هغه دا خلکو په حق کیږي چې هغه ضروري هغه فیصله لري هغه حیثیت لري او دغه په نتیجه کې بیا دا جګړه چې دي د نورم پیچیده شي نو تاسو په دې اړه څه وایئ
دا تاسو ګورئ چې دا تورمن کې کوم واقع شوی د دغه بیک گراوند دی دا دستور چې کوم دی بنیادی طور د مخ کې کوم دی دښمنی او د شخړه او مسله را روانه او فریقین پارتي په جنازه کې دغه هم نه سم نه غوښو او پاره کې فایرنګ غوښو او هغه کې چې کوم دی دا وژنه او دا کپیان شو پکې خلک بیا دا دیمه کما مسله چې پرونو پیخه پکې تراغلی را د براول باندې دا نو دا بنیادی طور دا د جداد د زمکه خبره وا او زمکه پلار په یو فریق باندې خرڅ کړو بیا بچي هغه سره چې کوم دی اتفاق نه لرو چې را پاسې دا په دغه دغه ډیسټو جوړ شو په دې کې د بده مرګه په قسمت چې کوم زمونږه دا وا چې هغه دا د چې یو فریق وي چې مونږه د سلسله کې مقامی تاړه ډي پی او کوم چې د پولیس اعلی چارواکي دی هغه مونږ ان بورډ کړو مونږه هغه خبر کړو چې مونږ ته دا څه مسله چې کوم دی ته قضا او کې دي چې په دې کې احتمال خطر یې را دادا چې په دې کې خون خرابو شي نو دا که تاسو وګورئ دا د جداد د مسلو د غفلت شوې دي زمونږه د مقامی تاړه نه مقامی پولیس نه د جرګې طریقه دا ده چې په جرګې کې کوم فریقې نه راغلي نه چې کوم دی لیکلې رټن یو واق واغشتي شي دا غینه چې کوم دی یو اختیار واغشتي شي بیا ایون دې پوري اکارداري دا د جرګې انګریډینټس دي چې ګارانټي ضمانت طریقې واغشتي شي ځکه چې بغیر د واق یا بغیر د ضمانت یو جرګې فیصله وشي دې کې پیدا یې رہی چې یو فریق نه مني
ډاکټر صاحب په خره کې د سوشالوجست په توګه باندې څه تجاویز لري دغه سیبي د اوسیدونکو په توګه باندې څه پکار دی ولس لا حکومت لا تعلیمي نظام لا چې د دې مسلو هواري او شیزه کې ډیر په شدت سره روان دی او ډیر خلک پکې ځای کی
دا غو تاسو مونږ ټول ته په دغه په اسلام کې بنیادی د حقوق او عبادت او د حقوق الله خبره کیږي نو زمنګ مذهبي طبقه چې کوم نو هغه په حقوق الله باندې ډیر زیات زور ورکړي خو چې دا اغه نه زیات ضروري هو د حقوق او عبادت خبره ده نو اغاز کندنه زمونږه د مذهبي طبقې د اغې د صلیبس او د اغې د غبونیادی منشور نه کندنه لګه غونته اخوا ده نو مذهبي طبقې له کندنه خپل کردار په دې شي کې ادا کول پکار دي مونږ ته لکه ریفارمز په مختلفو ادارو کې خصوصا چې کوم د جګړو او د مسلو د ختمېدو د کمی اداره په دغه ځای کې دي نو د دې ادارو په حواله باندې ډېر په غټه سطح باندې دي ریفارمز پکار دي.
تاسو ډېره ډېره مننه کوم چې وخت مو ایستو موږ سره د خبرونه کې برخه واخیسته. ډېره ډېره مننه
تاسو چې ډېره ډېره مننه خوشاله ساتي الله بریالي لره.
ډېره مننه ډېره مننه جی د اوریدونکو ډېره مننه د ټولو قدرمندو مېلمنو ډېره ډېره مننه هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
دیکھیے